اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې یو ساعته خبرونه سره داود خټک در سره ایم او په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته دوه اوږد پروګرامونه درکو. اول هم یو مرکه ده او دوهم هم. اول مرکه د شاعر او لیکوال روخان یوسفزی سره ده او دوهم مرکه د شاعر لیکوال عثمان اولسیار سره ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نو اوس وخت شوه د اولی مرکی روخان یوسفزی د پښتو ژبې شاعر دی، لیکوال دی او خبریال هم دی. روخان یوسفزی یو شمیر کتابونه لیکلي دي. د سوابه اوسیدونکو دی. د شاعرۍ په حواله سره د مشال خبریالې اسما ګل د روخان یوسفزی سره مرکه کړی ده. تاسو اوریدو ته را بولم.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګلیم او د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو درته روخان یوسفزی میلمه کړی. روخان یوسفزی چې یو خبریال او سره له دې یو شاعر هم دی. دوی د خیبر پښتونخوا سوابي سیمې سره تعلق لري او تقریبا له تیرو دریو لسیزو راهیسې د خبریالۍ د شعبې سره تړون لري. روحان یوسفزی صاحب تر اوو کتابونه لیکلي دي چې پکې د اردو او پښتو دواړه کتابي مجموعې شاملې دي. اوریدونکو، روحان یوسفزی د رڼا خوب په نوم شعري مجموعه هم لیکلي، ولې له هغې وروسته یې یوه بله شعري مجموعه د رڼا کور په نوم هم چاپ شوې. د نوموړي په خبره چې کتاب د رڼا کور یې د نوي او زوړ لیک انتخاب شوی مجموعه ده. د روخان یوسفزی سره به د هغوی د کار، د هغوی د ژوند او لیک لوست لارې د مبارزې په اړه پوښتنې کوو. روخان یوسفزی صاحب، د ټول نه وړاندې تاسو ته خبرونه کې هرکلی.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او بریالي اوسئ.
روخان یوسفزی صاحب، تاسو په خپل کتاب د رڼا کور کې لیکئ چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزگار دی، شاعری می محبوبه ده، چې نړۍ د امن کور شي، ورک د ظلم جبر زور شي، زما دغه سیاست دی، زما دغه نظریه ده. زموږ اوریدونکو ته د وای چې سره ده صحافت څنګه تاسو خپل وخت مقرروي چې تاسو لیک لوست له هم ټایم ورکوي؟
ډیره مننه. دا سده شه د شترسو چې د شاعرۍ تعلق ته نو شاعری یو الهامي سیس دی، یو کیفیتي یو چپوي شراشي په سړمانه. نو د شاعرۍ لپاره خدا شي مخصوص وخت سره نشي ټاکلې. البته دا چې ځنې واقعیات یا ځنې سيزونه دا چې په نظر کې راشي یا سړی ووري یا اولولي، نو دا غي اثر چې کم دی، نو چونکه شاعر د نورو خلکو په نسبت باندې لغون ډیر زیات د حساس طبيعت، نازک طبيعت دغه په هغه زیات اثر کوي. نو دا غي د وجه نه بعضي واقعیات یا بعضي خبره داسې وشي یا د مطالعه په شکل کې، د مشاهده په شکل کې چې هغه په هغه باندې اثر وکړي، نو دا غي د وجه نه هغه شعر چې کم دی نو یا نظم یا غزل یا رباعي برابر څه چوتو سړی ارسن فوي، نو دغه کیفیت په سړی معنی راشي او راضی. نو باقی صحافت چې کوم دی،
روزانه بنیاد معنی کار وی او د خبر په شکل کې یو کار وی، هغه د پاره مطلب دی هغه خبر ولیکل شي. شاعری دومره ده چې شاعری داسې سیس دی، هغه دغه وی افلاطون وی چې را شاعر د مورخ نه یا تاریخ لیکون کې نه په دې زیات غوره دی چې تاریخ لیکون کې هغه سلی کې چې سوشي شاعر هغه سوئی چې هغه کیدون کې ویده په ممکنات او په امکاناتو باندې بحث کوي. سره سره زما خو خپل ځانې دا کوشش چې زه سنه سو وخت د ورځې وی یا خاص کر د شپې نو مطالعه ته وخت وباسم، هغه د کتاب په شکل کې هم او د دین علاوه چې سوشل میډیا دا نو په دې معنی هم چې کوم دین نو ځنی سيزونه په ګوګل معنی یا په نورو سيزونو باندې ځنی موضوعات هغه سره ګوري سرچ کوي ملګرو یا د نورو خلکو لیکونه راوم راځي واتس اپ ګروپونو کې یا بل څه کې نو زما په خیال چې د دواړو شوبو لپاره مطالعه ډیره زیاته ضروری ده چې سړی دی ځان خبر ساتي.
سمه ده روحان یوسفزی صاحب، زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو به دوم اوریدل غواړي چې تاسو شاعرۍ طرف ته وړاندې راغلی یې که نه صحافت ته؟
دا سده چې زه خو ظاهره ده چې زه وړوکی وم چې زه شعر لیکلو باندې ما شروع کړې ده. صحافت نه خو موږ هغه وخړو د سره خبر هم نو دا خو یو رستو خبره ده. شیکسپیر وایي چې یاره شاعر او مجنون یعنی دا چې خلکو ته لیونی وي او فلسفي دا د یوې خټې نه جوړ دي او دا پیدایشي راځي، دا څوک جوړولی نشي. نو شاعری خو زمونږ بس په د وړوکوالي نه د سکول د پرایمری نه چې کوم دی نو دغه یو شوق و لسته به مم اورېده وم. البته صحافت خبره چې تاسو وکړه نو زه د الکوان نه زما دا یو شوق و چې ما به لاسته چې تاره اخبار راتلو نو اخبار به مې لوستو او هغه زمانه کې په دې جنگ ورځپاڼه جنگ کې به ټارزن کی کہانی یو سلسله وو د ماشومانو لپاره چې نن ټارزن دا کارنامه وکړه موږ به بیا کتل چې سبا به څه کارنامه کوي. یو سسپینس یو تجسس بو نو هغه دا نور اخبارونو کې به هم دا سیزونه وو داسې ډېر د ماشومانو لپاره به د کارټون به هم تصویر به مو هغې سره به هغه لیکو اوس هغه سلسله ختمه شوه. نو دغه بیا هغې سره زما دا یو شوق پیدا شو چې ما به د اخبارونو ته لکه مشرق ته دلته پېښور ته دغه ده خطونه متونه به مې رالېږل چې یاره زما دا خط چاپ شي یو یا وړه وړه ونه کسې کیسې به مې چېرته بل ځای به مې دغه کړه خوا به مې تحریر کوه به مې لیکله. نو یو شوق و هغه شوق چې کوم دی نو بس بیا دې دغه ته راوستو صحافت ته بیا پکې راغلو. څنګه چې تاسو هغه شعر ما لومبي سر کې و چې زما شناخت چې کوم دی نو هغه هم دغه دی چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزګار دی، شاعری مې محبوبه ده. نو شاعری زما د محبوبې یو شکل ما د ښکاري.
سمه ده. بیا په اولس کې ستاسو زیاته پیژنګلو په کومه شعبه کې ده؟
یاره زه په اولس کې د شاعر په حیث باندې د لیکوال په حیث باندې زیات چې کوم دی نو ما خلک پیژني. خو ځکه چې د صحافت خو زما تقریبا دغه څه 15-20 کاله کېږي خو د هغې نړوان دی د شاعر په حیث یا د نقاد د لیکونکي په حیث د نثر لیکونکي په حیث باندې هغه د مخکې نه زما یو پیژندګلو. بیا دا چې ما ته دا یو ویاړ فخر حاصل دی چې ما بادشاه خان لیدلی دی او ولی خان سره خو زه په ډېرو جلسو کې ما به نظم وي ما پسې وروستو ولی خان به بیا تقریر کولو نو اسپندیار خان سره یا اوسه پورې مرض مې دا دی چې د سیاسي د کارکون په حیث داسې چې لکه د یو شاعر په حیث د سټیج باندې د قومي تحریک دپاره د پښتنو کې د بیدارۍ دپاره او د طبقتي نظام خلاف چې کوم دی نو دغه شاعري ما کړې ده او نظمونه او دغه نو ما د صحافي په حیث باندې کم خلک پیژني او د شاعر په حیث باندې چې کوم دی نو ما تقریبا ټوله دنیا پیژني.
سمه ده. اوریدونکو خبرونه کې را سره روحان یوسفزی څوک چې خبریال هم دی او لیکوال هم دی را سره نن میلمه دی. دوام به ورکو مخکې هم خبرو اترو لا خو اوس وخت شوی دی د یوې وړې شاندمې دم اخلو بیا راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
هرکلی اوریدونکو، یو وار بیا د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې را سره نن خبریال او لیکوال روحان یوسفزی میلمه دی. د دوی سره خبرې اترې روانې دي د دوی د کار په حوالې سره، کوم چې د صحافت په دنیا کې هم دی او د لیک لوست په دنیا کې هم هغه هلې ځلې روانې دي. روحان صاحب، زموږ اوریدونکو ته د ووایه چې تاسو په خپل ژوند کې څنګه چې تاسو د مینه مخکې وي د ډیرو لوی لوی پوهانو سره ناسته کړی دا سوینې تاسو چې اغه وخت کې او دی وخت کې داسې لیډران داسې مبارز شته چې د اغوی پرنګ باندې خپل جایز حق د پاره आवाज پورته کی او جدوجہد وکړي.
داسې چې د شخصیت شوی دا د وخت حالات او داغه دور پیداوار وی او هغه پیدا کیږي. نو کومنګ دا موازنه کو یا دا تقابلی جایزه خلو نو ظاهر ده چې دا هر دور خپل تقاضی وی دا خپل وخت غوښتنی وی په هغه غوښتنو کې او په هغه تقاضو کې چې کومنګ دا خدان خوشبخته ګڼم چې دا څنګه ما وختي ذکر وکړو چې دا کده سیاست په میدان کې د بادشاہ خان ولی خان غونې خلک نو په ادب په دنیا کې بیا د حمزه بابا کلندر مومن صاحب غنی خان او سیف الرحمن سلیم صاحب او صابر صاحب او سلیم راز صاحب دا ټول داسې نمونه دغه رنګ دمونږ په صحافت کې چې کوم زمونږ سینئر دغه نو دغه خلکو نو مونږ ډېرې زده کړې کړې وې او هغه وخت دا چې هغه وخت خو یو کمیټمنټ و. زه یو خبره دا کوم چې لکه صحافت چې کوم دی نو اوس چونکې هغه وخت هم یو مشن و او سیاست چې کوم دی نو هغه هم یو مشن د مشن په توګه کار کېدو. وروسته بیا د دې اتیایمې لسیزې نه پس چې کوم دی نو مونږ ګورو چې سیاست هم لغونې د بزنس د تجارت غونې شکل واغوشتو د پیسو ریل دی او د کیسه کراله او صحافت هم زمونږ میډیا چې کوم دی نو هغه انډسټری شو یو صنعت شو. نو دا داغې کې بیا ډېر لوی فرق رالو. نو دا ګڼم چې لکه د هغه وخت هغه خلکو پسې خو مونږ دا خلک چې کوم دی نو که مونږ وایو نو بالکل نشي رسېدی. هغه ډېر پاخه خلک وو ډېر چې کوم دی نو بایلمه خلک وو ډېر پوه خلک وو په دنیا په دغه باندې نظر وو او لکه مونږ مثال کدا وای چې مونږ په ادب کې د حمزه بابا یا د کلندر صاحب دی غونې دا اجمل صاحب غونې خلکو نمونه اخلو ننم هغه چې هغه وخت سلیدلی اوسي ویلي دي هغه ننم چې کوم دی نو رښتیا کیږي او هغه ډېر دوراندیش خلکو په سیاست کې لکه مونږ ګورو چې بادشاہ خان نه پس دا مونږ ولی خان لکه څومره مدبر او څومره دوراندیش خو دغه تقاضو کې هغه خلک هغه ډېر دار چې هغه به لسته کوله مطالعه به کوله مشاهده ډېره زیاته وه. نو اوس خو هغه سیزونه ډېر زیات بدل شول. سیاست هم چې کوم دی نو لوغونه ډراینګ روم ته رالو سي او بیا اوس د سوشل میډیا دا چې کومې کیسې شروع شوې. نو زه خو دا فکر لرم چې مونږ کوم خلک لیدلي هغه د رحمان بابا خبره شي خدای څه شو هغه ښکلې ښکلې خلک کنه په ظاهر په باطن سپین سپېڅلې خلک. نو هغه خلک خو مونږ که موازنه کوو نو زما په خیال چې داسې زما په نظر کې څوک داسې نه راځي چې زه په هغې باندې ګوته کېږدم چې ملا پرې داسې وتړو یا ګوته پرې کېږو چې او دا دی کنه. نو په کار دا دي چې مونږ د دغه خپلو مشرانو د هغوی په ښودلو لارو باندې او هغه رنګ چې کوم دی نو مونږ د کمیټمنټ سره د اخلاص سره که هغه ادب کې وي که سیاست کې وي که په صحافت کې وي. نو زما په خیال چې هغه خوشحال بابا یو شعر دی هغوی چې کوشش که په اخلاص زه ضامن یم چې کامران په خپل مراد نشي سړی. نو اخلاص پکار دی او مینا پکار ده خپل خاور سره خپل ولس سره بلکې کل هم انسانیت سره. نو زما په خیال چې داسې د دنیا هیڅ مشکل کار نشته. هغه پښتانه متل کوي چې که غر لوی دی خو په سر یې لار ده. نو لار پیدا کیږي خو کوشش پکار دی او اخلاص سره کوشش پکار دی.
سمره دغه تاسو تقریبا درې لسیزې په صحافتي میدان کې هم تیر کړی ډیر وخت دی. دا په هغه وخت کې کله چې تاسو دې میدان ته رالی په موجوده وخت کې په دې کې هم په بدلون باندې زمونږ اوریدونکو خبر کې چې کم ستاسو خپله تجربه ده.
داسې ده چې مونږ کله صحافت ته راتلونو ظاهر ده چې یو خو دا دغه خو زمونږ په مړاندې رالی لومبی خدا چې دا کمپیوټر بل دی چې لکه خبر یا فیچر یا کالم وغیرہ خاص کر لکه د خبر د پاره چې کم دینو یعنی ګرځې دل او یو ځای بل ځای د کم بیټ دغه بو رپورټر بو کم کم سجونه باغ سره هغه به غریب چې کم دینو هغه پسې ګرځې دو خبر رئیسل بیا د خبر د پاره د صحافی د پاره هغه رنګ سورس تعلقات جوړول. نو ظاهر ده چې د هغه وخت مونږ ګورو نو یو بل د لاس لیکلي خبرونه بو دغه کېدل به البته د فیکس صرف یو سہولت موجود و چیرې زیات نه زیات به یو ملګري دا وکړي که ما سره به یو بیټ کې یو بل ملګری هم په هغه بیټ باغه سره نو که زه به یو فنکشن ته یو پروګرام ته لاننم یا یو ایونټ ته نو ما هغه ته صرف دغه دغه وکړو چیرې ټلیفون به متو کوم د خپل دفتر د پیټیشن نه موبایل دغه خوم نو چیرې ته مهرباني وکړو دا خبر چې تا کوم دغه کړی دی نو ماته فیکس کا یا دغه کړه زیات نه زیات دغه دغه خو دې سره سره صحافت یو د دا شو چې زمونږ کوم خلک مشران او صحافیان یا مونږ کوم لستو یا مونږ لیدلو نو هغه ډېر نظریاتي او پاخه خلک او هغه دا غوښتل چې صحافت سره سره لکه صحیح رښتونې صحافت حقیقت او اس قسم د ویرا ترخه او دغه نو نګور د هر سیس تعلق سے کم د دیو ملک د سیاست سری سیاست بدل شو سیاست کې پیسہ راغلا نو اغه سره دغه ټول سره د صحافت مشول پنور دغه معنی مشول د اکثر خبر کوم چې خلک وي صحافت آزاد دي زم ټیک د صحافت بازار دي خو صحافي خو سم آزاد نه لري صحافي وسوم چې کم دینو د بلا ستوندو سره مسلو سره او الان کې هغه د سعودتون هم دومره نو خو یو کمیټمنت اوم او یو جذبه یو شوق اوم او اوس خو تقریبا ما په خیال چې خبره ډیر اسانه شوې ده هغه رنگ د کار په حواله سره د صحافت خبره اوس خلک په خپل چې کم دینو غواړي دغه کی دا بیل خبره ده چې او د سوشل میډیا د راتلو سره زمونږ پرنٹ میډیا یا الکترونیک میډیا پاغه ډیر لوی اثرات اورځیدل او هغه سره بے روزګاری هم زمونږ ډیر دغه شو زمونږ ډیر ادارو خلک ویستل یا ډاون سایزنګ کیږي یا ډیرو ادارو کې د تنخواګانو مسله ده هغه تنخواګانې موږ په وخت منډه ورکوي ځکه چې د هغوی موږ په دې پوهیږي چې یاره دا سیس چې کم دینو زمونږ د لاسه تلو والا دی او تقریبا د ډیرو ادارو چې کم زمونږ د میډیا ادارې دي د هغوی څه داسې پالیسي هم نشته او زما په خیال دغه یو فرق پکې ضرور راغلی څنګه چې دا دغه د سیریز دور رالو د دې ډرامو د دغه نو هر سړی به په اوږه باندې کیمرې خو نو هغه پروډوسر هم هدایتکار هم دغه مو نو دا اوس چې کړنه د موبایل سوشل میډیا یا د ډیجیټل میډیا راغلی دی یو خدای چې هر سړی صحافي دی هر سړی چې کم دی نو اینکر دی هر سړی تجزیه نگار دی او هر سړی سره بس یو مایک لاس کې نیولې دی یو موبایل دی وسره یا وسره کیمرا ده نو زما خپل نظر دا دی چې ډیر زیات اثر وغورځولو زموږ په دې صحافت باندې په رښتینولۍ باندې صحافت په صداقت باندې اوس هم زه دا وایم چې هغه دغه ادارې مثلا تاسو مشال سرکار کوئ نو په تاسو د مشال هغې د پر تاسو جواب دیم یا ذمہ دار هم یي چې تاسو یو خبر ورکوي یا سیز ورکوي نو هغې به تاسو په ذمہ دارۍ سره خلغه ورکوي دا یو اداره ده یو ارګنایزیشن دی د هغې د لاندې تاسو کار کوئ د هغې څه خپلې پالیسۍ دغه به وي ظاهره ده د هرې ادارې وي خو دا اوس چې نور کوم دا د ډیجیټل او د یو ور سړي ځان له چې کوم دی یوټیوبران دي دغه دي نو ظاهره ده چې ډېر لوی بد اثر اورولو زمونږ په یوازې په صحافت نه زمونږ په معاشرت باندې په اخلاقو باندې زمونږ په سیاسي کلچر باندې زمونږ په ټولنیزو قدرونو باندې دا چې کوم بد اثر وغورځېدو نو دا داسې دی چې بس یو د یو سرطان دی یو کینسر شکل اختیار کړی چې دا معاشره زمونږ خوري او دننه دننه
اوریدونکو د روحان یوسفزی سره سوچې لیکوال دی خبریالې په دنیا کې هم خپل نوم او پیژندګلو لري دا وخ موږ سره میلمه دی خبرې اترې روانې دي دوی نه به پوښتنه کو چې د رڼا خوب او رڼا کور دوی شعري مجموعه لري د هغه په اړه به پوښتنه کو چې د رڼا خوب نه پس د رڼا د کور انتخاب کولو وجه سوا
ډیره مننه دا سیده چې ما خدا د شاعرای کتاب چې کوم په 1912 کې چاپ شو د رڼا خوب خو دا غی نه پس هغه کتاب هم په هغه سو میاشتو کې دننه مینوالو ډیر خبره خیر خیر لکه د تودو په کوړو غونې واغستو میس کې پکې دوله دیا لسکا لتیر شو نو دې دوران کې خو ما سنوي شاعری کړی و او بیا بم دا یو مطالبه د غبډې رکی دا اگر چې لکه د کتاب کلچر خوښم سر خوړل دی د ډیجیټل میډیا یا د غد وجنه خو بیا هم زه په دې باندې دا غمو چې ډیرو ملګرو به دا غوښتنه کول شي را کتاب او کتاب نو ما دا مناسب وګڼل بیا ځنو ملګرو سره مشورو کا چې هغه کتاب د چاپ کوم دا یا هغه دوباره چاپ کوم نو ما دغه کو چې په هغه د رڼا د خوب نه مم چې کم دینو یو انتخاب وکړو بلکې احتساب مم کو انتخاب مم او نوی شاعری چې کوم ما کړو و نو هغه کې مم یو انتخاب وکړو و هغه دواړه مې شریک کړو دا د رڼا د خوب نه مې د رڼا کور چې کوم دی په نوم باندې دا کتاب چاپ کو زه دا وضاحت هم کوم چې دا په هغه حساب باندې د شاعرۍ په حساب باندې زما درېمه مجموعه شوه دا هغې وجه دا ده چې زما لومبې مجموعه په 1906 کې د ساروان او کاروان په نوم چاپ ده هغه داسې ولسي غونه شاعري ده دغه ده او بیا ورپسې دغه د رڼا خوب او دا د رڼا کور د دې نه علاوه زما تقریبا دې سره به داسې شپږ اووم مجموع کتابونه زما دغه شي دي ما اردو کې هم کتابونه لیکلي هغه هم چاپ دي نو بنیادي خبره هم دغه وه چې ملګرو غوښتل او زه فکر کوم چې لکه کوم زمونږ مترکي یا مونږ ته وجه دا ډېر مخ پر وړاندې ملکونه دي هلته خلک اوس هم په سفر کې یا په دغه کې یا د کتاب مطالعه اوسم خلق کی کتاب کلچرل ته اوسم موجود دی هغه باقاعده خپل تنخواګانو کې دغه کې د کتاب د غستو د پر خپل یو بجټ بیلی او خلق دا وی سیاره کې نه کتاب خو ما په خیال جام چې کتاب خو کتاب یا کنسر وی کنظم بی خلق خوخی او زه استاد د مشال ریډیو په وساتت دا خبرم کوم چې ډیر خوشبخت پدیم چې زما دا کتاب لګ روز شو شي د رڼا کور چاپ شو او پاغه من ډیر او زمونږ ډیر نو موړو هنرمندانو د مینې اظهار وکړو او بلدا چې ډیر زیات غوښتنه کتاب ډیر ملګرو واغستو او اخلی او دا یو خبره ده چې ټول ملګرو دې زله دا یو دغه کړه د پمایم دا بندیز لګول دي چې کتاب بچات اسې نو ورکی چې د دې وجنه چې دې سره موږ خپل پښتو به قدر کوو یا دا شاعر به قدر کوو لیکوال به قدر کوو نو موږ دې ولې دا دومره پیسې یا دومره دغه چې لګو دې موبایل پیکجونو باندې دومره پیسې لګو یا په نور نمود او نمایش باندې نو کتاب دې ولې موږ په د خپل پښتون شاعر یا د لیکوال کتاب دې ولې په پیسو وانه خلو نو زه ډیر خوش قسمت هم په دې کې چې دا ما کتاب ډیر خ درنا کور ډیر خلکو خوخ کړو ډیر خلکو ډیر ملګرو واغسته اوس مانه بلا غوښتنې کیږي او کتاب خلک بس سعودي ګوري زه خپل کتاب باره کې خوښ نه شم ویلې او چې وګوري نو دا لستونکو مانه او د نقاده نو خوخ د شغو دي ته کوم درجه او کوم مقام ورکړي.
روحان یوسف زئی صاحب زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته د خپل شیری مجموعه نه یو څو شیرونه وړاندې کړي.
دا سو شیرونه دس د لن بهر اوتوی چې خکولی اقرار نه کوي خکولی اقرار نه کوي مینا په جار نه کوي اوس په ممبر او محراب څوک اعتبار نه کوي دلته لویرې ترخه څوک کاروبار نه کوي اوس د وایز خبرې په زړه کې لار نه کوي نر پښتون چرې پچا شان گزار نه کوي او کړي به د بل غلامی کړي به د بل غلامی چې خپل روزګار نه کوي لړونه ډیر سوایي جونه اظهار نه کوي او دا د منصور لاروي پروا د دار نه کوي او زړه مې کمزور شلو مازغه مې کار نه کوي.
ډیر ښه روحان صاحب اوریدونکو ته دا موایي چې ستاسو په شاعرۍ کې رومانیت هم دی په دې کې د انقلاب خبرې هم شوې دي څومره تاسو پام کړو پدې کې د ټولنې اصلاح لپاره چې هغه نخپلو الفاظو په صورت کې تاسو مخې ته راولي
بغیر نظریي خو ادب چې کوم نه نو زه ذهني عیاشي غنم چې را دی اوسلی سخ نظریه نیوي او هغه نظریه دار شي هغه نظریه د خپل ولس د انسانيت په کار ده د مینې د محبت په کار ده نو دغه یو په دغه تناظر کې لکه شاعری چې کوم نن هغه د قلبي واردات او د خپل مشاهدات او د مطالعه د لیدو کتو د دې ټولو سيزونو یو عکس وي هغه د ساحل لودیان یو شعر دی چې دنیا نه تجربات او حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے او لوٹا رہا ہوں میں نو چې سمنګ لیدلې دي د خارج نه مکم څه اثرات غشت دي د هغه اظهار مکړ دي کاغذ محبت خبره شو کد محبوب خبره شو نو ټیک ته شي رومان هم د خو د ژوند یو صدم او رومان شو یا د فطرت خلاګان شو د موږ نور بلا سيزونه د هغه اظهار خو بیا دا چې پدې کې یو خبره ده چې خیال یا سوچ نظریه خو وي د سړي هغه سید راشي خو هغه ته بیا د خو لبزونو انتخاب یا دغه جوړښت چې کوم دی نو دا بیا دغه شاعر دغه لیکون کی کار او زه دا یو خبره کوم چې مضمون دې هر څومره لکه دغه وي خدا سي جبا یا داسې الفاظ دغه په کار چې هغه یعنی ډیر زیات دغه نه وي چې هغه د خلکو ذهن ته جوړه ته کوشي او عام فهم وي ساده وي نو هغه کاظم خان چې دا زمونږ یو کلاسیک شاعر هغه وي چې مضمون د شعر لکه پیکر دی رنگین الفاظ رخت او زیور دی ول ضرور دی دا دواړه توکا مضمون که هر سو دل ربا تر دی نو دل دغه سيزونه ضروری وی او جبه چې کم دین نو لګه ساده دغه پکار ده کنه امزار سوک آینه د لطافت شي غزل حمزه بابوي ستا به جوهر د سخن دا وی چې ساده کړي جبه خود الفاظ و انتخاب یا د ترکیبونو دا بیا پاغه لیکون کی معنی دا اختیار بیا غسر وی او باقی نور خلک انسان چې د کوم سیزونو سره مخ وي د کوم سیزون نتیږي دا غ خپل تجربه دا غ مشاهده دا غ ټول سیزونه کوم دینو او پدې کې دا ټول سیزونه راځي او زما خپل د شاعرای زما خپل چې کوم دغه نو غدا د چې غوړم چې د خپل شاعرای په ذریعہ معنی ان د ان ټول انسانیت خبر کوم خو د مظلوم محکوم او بیا خاص کر د خپل پښتنو پښتون کام د دې د ستونزو یا په دوی کې چې کوم دی نو د علم طرف لا دوی د پوهې طرف لا دوی د عقل طرف لا زه یو خبره کوم اکثر چیرې مونږ موسکو یا بل څه هر دوا غواړو د خدای نه جنت غواړو دولت غواړو دا غواړو دا غواړو او مونږ چې ته په اجتماعي دوا یا دغه دوا نو ته چې خدای مونږ لا عقل لا کې خدای مونږ له پوهې راکې مونږ کې شعور پیدا کې نو په دې کې زما یو هم دوم دی به شروع دا غینا دا کتاب شوروم په شروع کې دا غشته چې خدای رڼا غوړم نور راکړه مال بس عقل او شعور راکړه نو ما دې دغه نه چې موږ له پکار دی چې موږ دنیا سره موږ له تک کولې موږ دنیا سره او نن د دنیا د قومونو د ترقیه د غوی د پرمختګ په معنا وی اشاریه بالکل بدله شوې ده نن هغه قوم به صدقه کوي چې ته په دې نړیوال کلتور نړیوال تهذیب کې او علم کې یا په ساينس کې یا په دې نورو سیزونو کې د دوی څومره برخه اخلي دوی پکې څومره ایسه جوړیږي نو زما د شاعرۍ اصل پیغام یا زما مقصد چې کوم دی نو هغه دا دی چې د خپل شاعرۍ په ذریعہ باندې د خپل ټولنې اسلام کوم دوی چې کوم دی نو د نوې دنیا د نو رجحاناتو طرف لاو هغه طرف له دوی پام راوړ
تاسو وو کتابونه لیکلي دي او د ډېر وړوکي عمر نه تاسو په خبره چې شاعریم شروع کړی دا نو دغه تاسو د چانه متاثر شوی وای ک نه ادم یو خپل فکر
یو خوشحال بابا یو لبل د کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی زه دا وایم چې زه شاعری خدا ما ځان سره یو قسم له ما په خټه کې شامل و خو باقی نور زه د خاص کر زه به دا ذکر وکړم چې زمونږ په د سعودي کون کو مرکه کلندر مومن صاحب چې دلته ټولنه و دغه اجمل صاحب حمزه صاحب غنی خان دا ټول داسې نمونه یو صابر صاحب چې دی خلکو سره زمونږ اعظم صاحب دی او فوراج علی شاه خټک صاحب دی دا ټول مشران سینئر چې کو دوی سره ناشته پاست یو بیا دوی شاعری چې مونږ ولوسته او خبر شو نو په هغه ظاهر ده چې دا غي اثرات په مونږ هم چې مونږ څه سوچ کوو دنیا کم خوروانه ده زمونږ دا شاعری کم خوروانه نه دا غي ظاهر ده چې په مونږ دا غي اثر زه ما ایدیال خوشحال بابا دے رحمان بابا دے کلاسیک لستل ډیر ضروری دی او بیا دغه نه پس کوم دی نو زه حمزه صاحب دا غوی د شاعری بیا خاص کر د کلندر مومن صاحب نه کوم دی نو زه زاد هغه شاګرد پاتې شوم په ادب کې او موږ د کلندر مومن صاحب نه ډیر څه زده کړی دی دا لګ ډیر کومه څه په شعر یا په تنقید یا په دغه خبره کو موږ له دا جبر اکړه نو دا د سوال کون کو مرکه په خبر او کلندر مومن صاحب
روحان یوسف زئی صاحب وس مونږ ګورو چې شاعران ډیر شوی دي د دغه په شاعری کې د معیار سهال له او څنګه ورته تاسو ګورئ
کومه ګورئ چې د خوشحال بابا په دور کې څومره شاعران وو د رحمان بابا په دور کې څومره شاعران وو د ډاروین غتیوري دي چې کوم حالات سره وخت سره او د تقاضو سره تګمن وغه سې زیو کنین بیا به ته پاتې کیږي ورستو کیږي وختي تور خو یا لګ د هنګامي تور دغه د پاره خدا چې خاص کر زموږ د ډیجیټل میډیا سوشل میډیا باندې چې کم دغه کیږي نو دا یو دله زو وختي یو دغه وایم اثر دغه سات دغه اوس چې کم د نشې زنی نشوي کنه نشه سره نشستون چاته ولګي دغه خوش ورستو بیا ختم شینو دغه کیفیت هم بدل شي نو زه دا فکر لرم چې شاعری یا دغه چې کم دینو د معیار خو زمون معیار ته قتل پکار دی او هغه خلک به هغه شاعران به پاتې شي دغه شیرونه به پاتې شي یا هغه نوم پیدا کی یا هغه ژوندۍ پاتې شي چې دغه په شعر کې د په اصل شی فکر دی چې دا غوی په شعر کې فکر سمره دی نظریه په کې سمره دا یا پای کې چې کوم دی نو فهم سمره دی نو زما په خیال چې دغه بنیادی سيزونه دي او کداغه پکې نیوي او وختي تور چې کوم دی نو کټمل سره ململ یو ځای کیږي او خبره کیږي نو زه دا غنم چې دغه د وخغان نشهیز غونه نشوره غونه شاعری ده او وقتی او داسې د کچرنګونه دي د معمولی ساس کې د باران پر راشي بیا نو هغه سره بیا تدی
نوی خلق اغوی فرض کا شوق لري راتلون کې وختونه کې اغوی استاسو پشان لیکوال جوړې د لواړي کوم لارې چاري خپل کې چې خنوم پیدا کی
په شاعرۍ کې په ادب کې زه د یوې خبرې کایلم چې په دې کې شارټ کټ نشته، دا که څوک شارټ کټ نشي والی که وایي هغه سات سره لږ سات چې ما ذکر وکړو، خو مطالعه انتهایی ضروری ده. بیا د خپل تاریخ نه، د خپل کلاسیک زمونږ چې کوم شاعری ده، زمونږ خپل کوم تاریخ دی، زمونږ کوم قتلان دي، زمونږ اقدار دي، زمونږ کلچر دی، دې ټولو سیزونو مطالعه ډیره زیاته ضروری ده. بیا د هغه خلکو سره چې هغه رحمان بابا وایي چې په مجلس د عالمانو به سره زر شي که څوک کاڼی وي که لوټه د سهارا، داسې خلکو سره ناسته چې د هغوی نه سړی زده کړه وکړي. د هغوی خو زمونږ بعضې شخصیتونه داسې وي چې هغه د ځان لري او د درسګاه حیثیت لري، نو د مشرانو نه، د هغه سینیئر نه، د هغوی قدر، د هغوی نه زده کړه کول، د هغوی کتابونه لوستل، د شاعرۍ د دې دغه دپاره ډیره زیاته ضروری ده. مطالعه ډیره زیاته ضروری ده، مشاهده هم ضروری ده. او دا کوم سیزونه چې مات دا بنیادی، او بل دا چې کمیټمنټ ستا اخلاص تا کې څومره دی کنه، او ته د څه مقصد دپاره دغه کې لکه خوشحال بابا چې زه چاله روخم قدر شاز ده په ورسو زه دا تورې کلمونه لکه هغه هم دا تورم که چلولې ده او قلم هم چلولې، نو د یو مقصد دی، یو مرام دپاره چلولې دی چې ستا مقصد هم واضح وي، ستا ته خپل لار هم واضح وي، ته په هغې منې کلیئر یې، کنفیوز نه، د تذبذب ښکار نه. نو دا ټول ضروري سیزونه دي چې دې دپاره د نویو شاعرانو زه دا دغه کوم چې یاره دا د سوشل میډیا یا دا وقتی یا دا اصل سیس ته ځان ورسوي. زمونږ چې کوم محضونه دي، زمونږ کوم تاریخ دی، زمونږ کوم کلاسیک دی، زمونږ دا ټول سیزونه دا د دې نه ځان خبرول دي او د یو مقصد دپاره، د یو مرام دپاره کار کول دي، او بیا د هغه نظریه مانې یا هغه مرام مانې ځان هم پویا کول دي په صحیح معنو کې. نو زما په خیال چې دا بنیادی خبرې دي، دا هغې دپاره ډېر ضروري دي.
ډیره زیاته مننه روخان یوسف زئی صاحب.
ستاسو ډیره مننه چې ما دغه خبرې یا زما چې کوم پیغام دی، زما چې کوم مقصد دی، هغه ستاسو د مشال ریډیو په ذریعه باندې د دومره مینانو ته، د دومره اورېدونکو ته ورسی، نو زه هم چې دا ما د پاره ډیر لویه د فخر او د ویاړ خبره ده. ستاسو ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
جی اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو ځانګړې خپرونه اوریدله چې را سره پکې روخان یوسف زئی څوک چې نوموړی لیکوال او خبریال دی را سره ملمو.
هم دې سره د نن ورځې خپرونه سرته رسی. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه واړم. د لا پامان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
او اوس وخت شوه د دوهم راپور، او دا هم یو مرکه ده، او دا د عثمان اولسیار سره ده. عثمان اولسیار هم شاعر دی، لیکوال دی، او په کلتور پو دی. عثمان اولسیار خپل د پی ایچ ډی ډیگری اغا د پښتو ټپې په سیاسي اړخونو باندې کړی ده. نو د مشال خبریال نیاز احمد خان د عثمان اولسیار سره د پښتو ټپې په سیاسي اړخ باندې خبرې کړې دي. راځي چې دا مرکه واورو.
مدرمن اوریدونکو سلامونه، پیژونې زو نیاز احمد خان یم، او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي مرکه سره تاسو مخامخ یم. مونږه راوستي سوات ته، او په سوات سیدو شریف کې د عثمان اولسیار ډیرې ترغلیو. عثمان اولسیار سلور 50 کلم یا کلن یا 55 کلن چې د هغه خپل ژوند یا موږ زه کلن چې موږ څوک پیژنې یا زه پیژنم، نو ادب بیا چې دینو شاعری کلتور دې سره چې خپل ژوند تړلې. په تیر کال هغه چې دینو یو کتاب لیکلې ده د پښتو ټپې سیاسي اړخونه، او دا د هغه پی ایچ ډی مقاله ده. موږ ویلای شو چې ډاکټر عثمان اولسیار نن زموږ میلمه ده، او په دا اړه به د دوسر خبرې اترې کوو. ډیره مننه عثمان صاحب تاسو وخت راکو. عثمان صاحب تارو په لږ غونته کې وکړم چې عثمان صاحب بلها کتابونه لیکلي دي، خو چاپ شوی دا یو کتاب ده، شاعري کړې ده، نثر لیکلی ده، سیاسي مبارز ده، او سوات چې کوم هم ادبي یا کلتوري یا هنرمند راځي، نو عثمان به خامخا پیژنې. دغه ډیرې د خامخا راځي، او دغه په ډیره کې چې کلتوري دستوري کېږي. دا اعزاز عثمان صاحب ته حاصل دی. افغانستان ته هم تللی دی، نورو هېوادونو ته هم تللی دی، او کوم ځای چې د پښتنو یا د پښتو خبره کېږي، نو عثمان نوم ورسره تړلی. عثمان صاحب ما خو ډېرې لنډې خبرې وکړې، خو سره به تاسو خپل څنګه پېژندګرو کوئ؟ کوم ځای زېږېدلی یې، زده کړې څومره کړې دي، سبق کوم ځای ویلی دی، او دا بلها کتابونه چې تاسو په دې لایبرري کې پراته دي، کیسټي پراتې دي، دا څنګه دا شوق پیدا شو؟
ډېره مننه نیاز ستاسو د وخت را کولو، بلکې بیا دغه موقع چې د خپلو اوریدونکو او خپلو کتونکو مینوالو سره لیدلو شي تاسو په ذریعہ او تاسو د ټي وی ریډیو په شیشه باندې. زما خپل نوم عثمان علي دی چې کوم مور تاریخ دی، خو چونکې د ادب او د کلتور سره د دغه تړاو او دغه د تړون د وجنه ظاهر ده چې لیکوال شاعر ځان د پاره خپل یو ځانګړی نوم یا تخلص هم خوښ کی. نو زما زیاته احاطه او دغه چې د ژوند د دغه چې کوم دی هغه مقصد هغه په اولس کې کار کول دي، دغه خاطر ما تخلص عثمان سره اولسی آری خیره او دغه اولسیار په وجه باندې د اولس د مینې وجه ده چې هغه ننوم تاسو دغه مقرره کړی ده چې خلکو ته مخامخ کوي او دا څنګه تاسو ذکر وکړو که زمونږ هنرمندان دي، که زمونږ شاعران دي، لیکوالان دي، زمونږ سیاسي مبارزین دي، دغه ټولو دغه فکرونو دغه دغه پن دغه د خیرازی دغه د ودی لپاره او دغه په خپل هم د انسپیریشن غوښتو لپاره با وخت په وخت حاصل کړی دی او د خپل توان مطابق لګیایم. اوسم کاغه سیاسي پلیټ پامی، کاغه ادبی او کلتوري پلیټ پامی، کاغه هر چرته کې حکومتي ادارې دي که ولسی دغه دي فورمز دي پاغه باندې دغه د بیداری یو غږ ما پورته کړی دی او دغه میوه ماته ملاو شوی دی چې هغه د خلکو د مینې په شکل کې ده. نو د دغه وجه نه زه خپل فعالیت وخت په وخت به حال ساتم. زما زیګون د سیدو مشهور برکلی زمونږ چې د والی سواد د بنگلې بالکل په شا باندې زمونږ محله والته شوی دی، اوس زه د کالج کالونۍ په دې ښایسته کورونه محله کې استوګ نه کوم او د دې ځای مشهورتیا چې د ناغا د سیدو شریف سټوپا ده چې دا یو تاریخي دغه د لرغونی آثار دي او دلته زما کور دی.
مننه عثمان الرسیار صاحب. سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن یو اداره ده دا غي مشریم کوي
جی
مونږ لیدلې چې دلته کوم لرغونی آثار دي دا غي خصمانه هم کوي، حفاظت هم کوي، وخت په وخت دغه دلته کې سب څه زده هم دي که نور زینو کې دا غي هم چې ده تاسو خپل حق ادا کوي، یا ادب، بیا شاعری، بیا سندره، بیا موسیقي، بیا د پښتنو سیاست په دې ټولو باس کوي
جی.
خو د پښتو ټپې سیاسي اړخونه دا خیال څنګه راغی او ول دا چې ده نو د دې تحقیق
عام مدنی فعالیت کې موږ وخت په وخت باندې څنګه تاسو ذکر وکړو مختلف د میوزیک کنسرټس هم کړی دي، ایگزیبیشنز هم کړی دي، زموږ د سواد یا د پښتونخوا د نورو هنرمندانو وخت په وخت باندې موږ دا غیر نندارتونونه کړی دي، دلته مشاعره وکړي، سیمینارونه وکړي، سټڈی سرکل یې وکړي دي، خو د دې ټولو سره سره په عملی میدان کې خدا کار وو خو په اکیډمیک حواله باندې ما داسې قابل قدر کار مخې ته نه وروړی چې هغه یو دستاویزي سند پاتې شي او هغه راتلونکي نسلونو ته خپل د خپل تهذیب، د خپل کلتور، د خپل سیاسي تاریخ، د خپل سماجي او تهذیبي رویو دغه چې دی داستان دا په یو ډاکومنټډ شکل کې مخې ته راشي. زما بلکې پښتو ټپه چې ده که زه وګورم د پښتو ټپه د دې زمونږ د ادب چې څومرم اسناب دي دا په دې کې زره ټولو نه یو جامع او د ټولونه یو رومانی د ټولونه یو ډیر انقلابی او د ټولونه یو ډیر موثر سنت ګنم. بیا د کتاب کې ما بار بار ذکر کړی چې د پښتو ټپه چې دا مقبول هم ده او قبول هم ده، دا داسې سنت ته چې دا خلکو قبول کړی هم دی او په دې کې د هر قسم فکر کاغه د فلسفي فکر دی، کاغه د سیاسي فکرونه دي، کاغه د تاریخ حوالی دي، کاغه د تهذیبي او کلتوري رویې دي، کاغه زموږ موسمي بدلونونه دي، کاغه زموږ کالی پتري دي. مې چې دا د ژوند یو داسې یو یو رڼا آینه ده چې د ډیر کم موضوعات بداسي چې را هغه به د ټپې د لمنې نه بچ پاتې شي وي که نه. نو ټپه په دې حواله باندې یو ډېر زیات جامع سنت دی او بیا د ټولو نه زیات د خوند خبره ده چې ټپه د پښتو خپل سنت دی، دا د بل چا نه نه دی راغلی، لکه زمونږ غزل دی یا دغه دي مسدس دی او دا مخمس دی، نظمونه دي، آزاد نظمونه دي، بلا اسناب چې کوم دي نو هغه موږ ته د نورو ژبونه راغلي دي، خو زمونږ خالص خپل سنت چې دی هغه بیخي اولسي سنت هغه ټپه ده.
قدرمند اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ او نن موږ راوستې د ډاکټر عثمان الرسیار سیدو شریف ته هلته کې چې دینو د هغې په پی ایچ ډی مقاله چې کوم تحقیق کړی او د هغې یو کتاب یې لیکلی دی په ټپه کې سیاسي اړخونه او په دغه اړه باندې د عثمان الرسیار سره بحث کوو. موږ وایو چې ټپه چې دا د ښځو سنت دی، ما په کور کې چې دا لکه د مامور ویلې ده، ترور به ویلې ده، زنانو ویلې ده، په ودونو کې ویلې ده، د مثال په توګه باندې ویلې ده، په واقعي ویلې ده، تاسو به سیاسي
موږ خالص داسې نه شو ویلې چې ټپه بیخي د خصوصان ته سړونه دی لیکلي، خو داسې ده چې ټپه د ښځوم لیکلې ده سړوم لیکلې ده خو دا شعوري طور نه دي لیکلی شوي چې یو شاعر کینې او باقاعده د یو خاص سیزون نه متاثره کېږي او قلم رالي او ټپه لیکي. دا یو ډېر بې ساخته سنت دی. په دې کې ښځو ویلې ټپې هم شته، په دې کې نارینه وړې ویلې ټپې هم شته، خو چونکې زیاتره د ټپو مزاج یو د هغې داخلي مضمون چې دی د هغې احاطه چې مونږ کوو یا د هغې تجزیه کوو نو هغه د ښځو ویلې شوې ټپې دي. بلکې که مونږ د ټپه سنت ته وګورو، دا سنت چې زموږ کم دی، دا سنت په خپله ټپه ده، مؤنث سنت دی. نو مونږ هم دغه شانتې د میندو نه، د نیاګانو نه، د خپلو خویندو نه، د تروریانو نه، په دې معاشره کې زیاتې ټپې د ښځو د خولې نه راغلي دي. که نه اوس په دې ټپه کې بیا بیا په هغې کې ماته چې کوم یو ډېر جامع دغه ښکاري، د هغې یو دلیل هغه دا هم دی چې په پښتنه ټولنه کې د ښځې رومانی جذبات یا احساسات د هغې د ظاهرولو بله ذریعه نشته. یا زنانه چې دي زموږ خویندې میندې نه، هغوی خپل نوم په شعر کې نشي اغستی څنګه چې تخلص استعمالیږي. که نه نو ټپه یو داسې سنت دی چې په دې کې د شاعر تخلص نشتی، دا بس محض په یوه نیمه مصره یا لکه دوه مصره خو یوه نیمه. ورته په دې وایو چې د دې ټپې په نی جوړښت چې دی، هنسي جوړښت چې وګورو، د دې وړمبۍ مثله چې ده دا نه سیلابه ده او درېیمه مصره د دیارلس سیلابه ده. نو دې وجې نه دې ته مونږ یوه نیمه د یوې نیمې مصرې یو سن په هم وایو. که نه نو دا په دغه خپل ذات کې دومره جامع ده چې په دې کې زموږ د پښتون سیاست او د پښتون تاریخ ټول دغه چې دي هغه عوامل او د هغې هغه ټول قومي تحریکونه او دا ټول په دې کې رانغښتی شوي دي. لکه مثلا زه د چترال د مارکې یو ټپه به تاسو ته ووایم چې یاره چرته انګریز چرته چترال دی، چرته انګریز چرته چترال دی، بیننګي زور شو انګریزان چترال ته ځي نه. یا د یو بل ورژن داسې هم دی چرته لندن چرته چترال دی، بیننګي زور شو انګریزان چترال ته ځي نه. دا چې کله پیرنګي په ملکنډ باندې تلو او هغه د چترال د قبضې دپاره چې هغې د افغانستان مخه ونیسي او په دې خواته رورو د خپل توسیع پسندانه عزایم بوزي، نو دلته کې په هغه وخت کې دا ټپه په وجود کې راغلې ده چې د پښتنو زنانه او یا د هغې هغه جذبات راپار شوي دي او هغې دا پښتانه ننګولي دي چې لکه پیرنګۍ لکه چېرته لندن او چېرته چترال دی، پیرنګۍ بیننګي زور شو، بیننګي زور شو به انګریزان چترال ته ځي نه، چې پښتانه ولې مزاحمت نه کوي، ولې نه راپاسي چې د دې لام مخه ونیسي. دغه شان بلا زموږ زیاتې ټپې چې دي لکه چې د خالو لښکرې راشي زه به ګوم هلته د جانان دیدن لزمه، چې دا د سلطان شهاب الدین غوري د دور ټپه ده او چې یاره دا تقریبا زر کاله مخکېنۍ ټپه ده. که نه دغه شان په دې کې په زرګونو کاله زړې ټپې نورې شتون لري.
اوس سیاسي اړخونه ته بیا راځو. که نه چې کوم سیاسي اړخونه تاسو دې کتاب کې زیات څېړلي دي او دغه ضرورت ولې راغی؟
سیاست به ذات خود یو جز دی د معاشرې یا په ولس کې د هغې د دغه چې دي د سماجي فکر یا د هغې د تهذیبي فکرونو یا د هغې چې په وسایلو په باره کې او د هغې د ټول تهذیبي ژوند چې څومره دی نو د هغې احاطه ټول سیزونه چې دي دا سیاست کل دی. دا هغه کل اظهار چې دی هغه په دې ټپو کې وخت په وخت شوی، په دې کې د مظلوم مرسته شوې ده، په دې کې د مسافرۍ احساس ځکه ذکر شوی چې چونکې یو سړی څوک په رضا د ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار دغه مزینا نو دغه غربت کم شی دی چې هغه دا یو وګړی په دې مجبوره کې چې هغه خپل دومره خیراز او ودن پرېږدي او هغه ځي په بغیر ملکونو کې مزدوري کوي. یا یو بله ټپه ده چې خدایه د تیلو کویان وچ کړي عربیان خوار کړي چې جانان کور ته راځي نه. نو دغه استحصالي قوتونه او هغه ټول څیزونه د ټپې کې ستاسو خبره چېر د پښتو ټپه کې د سیاسي اړخونو انتخاب د هغه ما ځکه کړی چې په ټپه باندې زما د ریسرچ نه مخکې چې نو صرف یو پی ایچ ڈی چې ده هغه د ډاکټر دانش بیټنی شوی وه چې د پښتو ټپې عمرانیاتي مطالعه، خو هغه چونکې په عمرانیاتو باندې ډېر زیاته هغې فوکس کړی او ډېر خو د پښتو د ټپې سیاسي اړخ ته هغه ډېر زیات فکر نه و کړی. نو ما په خپله چونکې د وړوکوالي نه مې د ټپه او داسې په دې لاشعور کې پرته ده غېږلې ده چې که تاسو فکر کړی ما دلته هم عموما چې کله الکانو نو موږ به کمپیرنګونه کول د مختلفو پروګرامونو سټیج چې ما کله چلو نو ما چته کې څوک چې تقریر لره پاسول نو ما په شعر نه لره پاسول ما په ټپه را پاسو غن نو بلکې زه دا داوا کولای شم چې په سټیج باندې ټپې روایت ما را جوړ کړی دی. نو په پښتو ټپه کې هغه بنیادی جامعیت دی چې زمونږ د پښتنو د ټولو همو مسلو کومه منبع چې د هغه سیاست دی. او زه خو به ذاتی خود د پښتو هر ټپه سیاسي ګڼم، ځکه چې دې کې یو چیپټر دی تاسو وګورئ چې د پښتو د رومانی ټپو سیاسي مفاهیم، لکه دغه یو ټپه د باچا خان کتاب چې تاسو وګورئ زما جون او جدوجهد، نو په کوم اخری مخ باندې چې کله هغه د یو مایوسۍ په انداز کې یو ټپه لیکلې ده چې کله هند او د دغه تقسیم کیږي، د هند تقسیم کیږي او پاکستان او دا په وجود کې راځي، او موږ نه د دریم آپشن چې یاره پښتانه د هند سره اوسېږي که د پاکستان سره وږي، کنه ځان خپلواک وطن غواړي کنه، هغه آپشن ورنه کړی شو. نو باچا خان په هغې د یو مایوسۍ اظهار کړی کې هغه ټپه په هغه معنی کې رومانی ټپه ده، خو که وګورو نو هغه ډېر زیاته سیاسي جامعیت لري ټپه ده چې د زړه په باغ مې ګلۍ وشوه بویا چې بیا بهار راځي سپړي ګلونه. یا د اجمل خټک د خولې یو ټپه ده چې هغه به عموما د ولی خان ته وایي چې یاره د جنازې بازو مې نیسه چېرې به ما په راستۍ خوله درکړې وي. دا چونکې هغه بنیادی عمل دی چې هغه په سیاسي عمل کې د یو بل سره د ودرېدو، د یو بل سره د اتحاد او د یو بل سره د مرستې خبره کړه، یا په لاره کې د نیمګړي پاتې کېدو نه ډډه کول دي کنه. داسې د پښتو هر ټپه یو سیاسي مفهوم لري په خپل
مخ. هغه درمه د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې موږ راوستي یو ډاکټر عثمان بلسیار خواله دغه به دیره کې، او دغه نه چې د مرکو سره کو هغه یو پښتو کتاب لیکلی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه، دا چې دنو دغه د پی ایچ ډی مقاله ده او بیا دغه کتاب شکل جوړ کړی. دلته وخت شوی ورکوړي شانته کې دمه دمکه چې دنو تاسو د هارون باچا خيسته ټپې ووري موږ سره اوسې بیا راځو او دغه مرکه به جاری ساتو.
خبر لزڑ میو کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا ز درد لینا نہ شم دعا دعا درتا کو زما دې سو نصیب کړو خدایا زما دې نصیب خدایا ہم زولے گلشو گٹے وہ راجد تندے وہم وہم پڑا جان ماں تندے وہم وہم پڑا جانم خلق اگرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو سڑے پنی ماں لار کی پریگ دے ملاپ پردو پردو راوڑو سنگ
ها قدرمن اوردونکو زل بیا تاسو سره کله زنیاز احمد خان يم د سوات نه د خصوصي خبرونه سره تاسو مخامخ يم، او نن منګر اوستي عثمان ولسیار ډاکټر عثمان ولسیار خواله ډاکټر عثمان ولسیار چې دنو په 13 کال د پښتو ټپي سیاسي اړخونه پی ایچ ډی مقاله لیکل او دغه نه بیا کتاب جوړ کړی دی، او د دې چې دنو 1500 شپېته مخونه دي او تحقیق یې کړی دی ریسرچ یې کړی دی.
اوس راځو دغه تکنه د ټپه سندرغاړو ویلې ده
جی
دغه خلق خو خکړیم دا هارون باچا شو کرن خان شو انور وای نور کنه، اوس عام خلک چې هغه ټپه دوه قسمه ګڼي زما خیال دا دی کېدی شي یو خو رومانی ټپه وي یو چې دی هغه دغه ګیله کوي او شکوه کوي او دې ټپه کې بیا څه قیسې دي باقي شاید په تاریخ څه دی ده
ټپه خو بنیادي طور ما ذکر تاسو ته وکړو چې رب ټپه په ټپه کې د پښتنو د سماجی او یا تهذیبي یا د عمومي ژوند تقریبا هر اړخ ذکر شوی دی او عموما که تاسو وګورئ پښتانه زیاتې د مسافرۍ ټپې هم ډېرې خوښوي ولې د پښتنو د اقتصاد یو زیاته برخه چې دغه د مسافرۍ په ګټه وټه باندې پرته ده نو هغه که مسافر دی نو هم هغه ټپې دغه د خولې زیاتې راغلي دي یا که هغه کم د مسافر دلته خور ده مور ده بچی دي ښځې ده یا محبوبه معشوقه ده نواده کړي جنۍ ده کنه نو دغه ټپې چې کوم وي چې خدای د تیلو کویان وچ کړي نو دغه ټول هغه عوامل دي چې په دې ټپه کې دغه اظهار کیږي اوس د سیاسي معنی ورکول یا بلکې د دې ټولو سیسونو منبع ماته اوس ته سیاست ده که په دې وطن کې په خپل وسایل او اختیار وي ځکه چې دلته کې اپرادی قوت شته ځکه چې هغه اپرادی قوت زی بیرونی ملکونو تعال ته کې هغه د عربو ساراګانې ودانۍ هغه د کتاسو ګوریا د دوبۍ او د اماراتو او د ټول بلډینګ زونه دا وچ شګي وي دته تاسو ته لی زم تلم چې هغه پښتنو حالت 15 دیر ښکار سلويخ کال حالت مزدوري کړی دي او د دې شګو د دې دشتو نغو دا ودانې جوړې کړې دي نو د ما خپل یو شعر ما مخکلي کله په یو میمي باندې چې موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل خو د جونګړې خاوندان نشولا نو هغه زمونږ مزدوران دي چې هغه دا د عربو ساراګانې هغه ودانې کړې که وګوري هغې په یورپ کې ډېرې سختې مزدورۍ کوي هغو په امریکا کې سختې مزدورۍ کوي خو دلته کې هغه وسایل د هغې نه زیات دي ته هغه وسیلې نشته
اوس په ټپه چې دا ټپې چې دي ټپې څوک دا دعوه کولی شي دا ما لیکلې دا زما دي داسې کتابونه
نه داسې کتابونه شته مختلف دا ولسي شاعران چې دي هغه وړې وړې کتابچې چاپ کړي دي خو د ټپې چې کوم بنیادي تعریف دی چې هغه د ولس د خولې نه راوتلې هغه بې ساخته دغه دي هغه کیپیات دي چې هغه په هغې باندې څوک دا دعوه نه شي کولی چې دا د یو فرد دغه ده او فوکلور بنیادي ته وروی دی ته چې فوکلور د یو فرد رایه نه ده دا د قامي اجتماعي شعور یا د اجتماعي دانش منبع ده که نه نو ټپه بنیادي طور تاسو وګورئ لکه په ډاکومنټډ شکل کې نو هم زما سره به کم از کم د یو لاک نه کم ټپې نه وي تقریبا یو نیم دوه لکو پورې چې کوم مختلفې چاپ شوي ټپې دي هغه راغونډې کړو نو دومره جوړېږي خو زه به دعوه سره وایم چې د دې په لس دومره ټپې چې دي هغه اوس هم لا ډاکومنټ شوي نه دي
اوس دغې له راځم اوس بعضې متلونه دي هم خلک د ټپو په شکل کوي بعضې ټپې دي متل یې جوړ کړی نو دې کې لکه زمونږ اوریدونکي کتونکي پوه کړه چې یاره متل او ټپه او بیا تاسو یو بل چربې ته خبر وکړه چربې دې خلک کوئی خوره بولا خلک وته دم ټپه ده دګ لګ فرق
څه خیر اسناب خو دا درې ونه ډېر زیات واضحه فرق لري ټپه خو یو وړوکی سټېټمنټ دا ساری دا دغه چې دا متل دا یا محاوره دا خو واړه دغه دی کنه سټېټمنټس دي او ټپه خو په دوه مصرو اډانه لري چې دا یو مصره چې دا د نه سیلاب ده دوی مچې دا غدیار له سیلاب ده او دغه چې د ماویرا متل دا مختلف سیزونه دي کنه په متل کې دغه کې ماویرا کې عموما د یو سیز د بل سره تشبیه ورکړی شوی کنه او متل چې دا یو جامع سن د پخپل کنه نو دغه کې غوډیر زیات واضح ته پر دی بیا چاربیت چې دا د چاربیت د پښتو شاعر یو لسی سن دی او دا ډیر اوګد سن دی هغه دغه په دغه معنی کې شرط نه دی استعمال شوی دا د نظم یو شی چې هغه سلور کړه یو شانتی دی بیا د پنځم شپږم پنځم کړه کې وړمبای کړه دغه چې دی ردی په هغه بیا دغه کیږي ریپیټ کیږي او هغه کړه واپس راځي کنه نو خو خپل بل اوګد سن دی کنه نو ډیر خې خې چاربیت به مت کړي خو ټپه بیخي یو واضح حسن ته او ډیر زور سن
په ټپې نه د مونږ پښتنو معاشره سمره متاثره ده لکه د بیساب او د میون د ملالیا خبر او چې د ظلمونه پر نه شو ایا چې د لیوانه اروان پر شو په لاره زی پکانو
ولې زیارت
نه د پښتنو پښتانه یا پښتنو ژوند د سمره متاثره ده
زه خو دا سي ګړم چې د پښتنو ژوند ټپه ده او ټپه په خبره د پښتنو ژوند ده دا انتهایی لازم ملزم دي لکه دا زموږ جامه ده د ټپې اپادیت او اهمیت دومره دی چې دا مولا په منبر وای دا مور چې کله وړاغي ګینو دای په نغری په غاړه وای دا کپلار خاري ګینو د ټپې په شکل کې خار وای کدا استاد په کلاس کې ناشته ماشومان ته درس ورکي نو هغه هم ټپوي کدا یو پیغله ګدر ته زین هم ټپوي ک په دغه کې په پټی کې لوونه کیږي نو هم ټپې ویلې کیږي ټپه د پښتو د ژوند انتهایی یو لازمي جز ده په غم کې مو د ساندو په شکل کې مو په خوشحالي کې مو کنه او دا سه ماته واستوې دا سه موضوع بنې چا په ټپه کې نه دغه شی ذکر شوی کنه او ټپه یو ډیر زیات جامع او جامع سچ هغه زمونږ د ژوند ټول نه یو 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 ډیر پاک او هندار زمونږ ټول ژوند د پښتنو ژوند ته ګوري بلکې دا سه یو لیکوال لیکلی هم دی معنا حواله هریږي پښتنو غټو دانشورانو کې چا لیکلی چې ک د پښتنو نته نور ټول تاریخ لري کې صرف ټپې کې د ټپې نته د پښتنو د ژوند مکمل تاریخ لیکلی شي
او ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دا خصوصي خبرونه تاسو د سوات اوري او زه تاسو کوربه نیاز احمد خان او مونږ چې دینو د سوات سیدو شریف ډاکټر عثمان او د سیار سره خبرې اترې کوو د هغه لیکلی شوی کتاب په ټپه کې سیاسي اړخونه چې دا د هغه پی ایچ ڈی مقاله هم دا په دغه خاطر تحقیق کړی دی په دغه خبره اترې کو
اوس اخیری تر ترازم ټپه یا دغه تاریخ دا مونږ شعوري تور پر څنګه محفوظ کولای شو راتلونکي نسل لپاره په دې وخت کې چې د انټرنیټ دور دی د موبایل دور دی زموږ نوی زلمی نوی کول پښتو باندې پوهیږي چې اکثر خلک خبرې کوم نه اتیا پیسې ته پکې انګریزي وای شل پیسې ته پکې چې نو بیا پکې اردو او پښتو ګډه وډه وای دا به څنګه خوندي کیږي او د دې سونه ضرورت دی
ټپه په خپل ذات کې په خپل دومره زیات توان لري چې دا سینه په سینه را روانه ده او د زرګونو کلونو نه را روانه ده واغې تر اوسه پورې د وخت او ضرورت مطابق بعض وختونو کې خپل ژبه بدله کړې ده خپل ساخت نه دی بدل کړي خپل مزاج نه دی بدل کړي هغه خپل ذات کې قدیم هم ده او جدید هم ده دې کې دا یو توان په ټپه کې خپل شته کنه دغه د تاسو ذکر وکړو چې په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا به ننګې لري ساتینه دا هغه د میوند ملالۍ چې هغه کب د غالبا د دویم انګریز پښتون جنگ چې کوم افغان انګلو وار چې پاغه کې د غازی ایوب خان چې داغه په مشرۍ کې دغه جنگ شوی او پاغه کې پښتنو لخکرو ماتې خوړلې ده بیا په دغه میدان کې یو پښتنه مبارزه پاسي او هغه دا ټپکه چې په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا به ننګې لري ساتینه نو ماغه ماتې خوړلې لخکر چې دغه بیا را واپس کیږي او هغه میدان ګټي کنه نو دا هغه ټپه چې هغه په هغه یوازې بلکې په هغه میدان باندې نه واهوي شوی چې هغه په هغه سرنده شو او هغه جنگي وګټو نن هم چې کم د ننګ مبارزې دي دا ټپ خپل رول پلی کوي
اخیرا یې پښتنه کومه روایتونه کې پښتنه د خوراکا سوې د کلتا نوې کلتا چې هغه د موبایل او د اردو غانو د انګریزي غانو د هغه چې دنو شوقیان دي چې هغه د خپل کلتور خپل پښتو خپل ټپ خپل سندره څنګه وساتي او د هغه سس دکی
دا بلکې دا سوال او دا مخکنه دوانه دی بل سرتړلی سوال او چې غلګ نیمګړې په دغه حواله پاتې شو چې مو ویچره د نوی دور تقاضې ده چې موږ دې ټپه د نوی ریسرچ مته ډالو چې د نوی علوم په بنیاد تجزیه کو دغه دی وکړو سیړنې دی وکړو نو کم اړخ چې مار اغستې د پښتو ټپې سیاسي اړخونه باید چې دغه شانتي موږ د پښتنو مادني وسایل او پښتو ټپه یا موږ راواخلو د پښتنو د نړیوالتوب تصور او پښتو ټپه یا دغه شان موږ سره بل ډیر شی موضوعات کې دي شي په دې موسمیات او ټپه په هغه کې موږ د علم سره د پښتنو مینا او ټپه د امن سره د پښتنو مینا او ټپه ان کې د موضوعات مادي کې سیړل دي زیات کنه خو دغه شانتي زمونږ د نوي دور د ټکنالوژي چې موږ لکه وګورو دا واړه واړه کلیپس په دې ماشومانو د پاره خلک کارټونز جوړي نو هغه کې موږ د خپل مشاهیر او دغه وګو یا په دې ټپه کې بازي ټپې دي چې هغه ته د مذکور ټپې وي چې هغه کې یو بل ته جوابي ټپې نو کومه داسې یو کوچ په دې نوي دایره انیمیشنز غونټ کې یا کارټونز چې پای کې د کارټون په شکل کې موږ د ټپې را ژوندۍ کوچ هغه موږ نوي سل چې ده ماشومان چې د کارټون نه زیاته استفاده کولای شي کنه دا غي په شکل کې دا راشي خپل جبو میز د کی ټپم پاره کې ژوندې پاتې شي تعذیبی روي هم پاتې شي د شان په یونیورسټول په کار دا چې راوي ریسرچ ورکي چې هغه په دې ټایپ موضوعات ورکي چې هغه د قام زړی هلته کې پروت دی چې هلته کې هغه تیغونه زرغون شي چې هغه د قام په شعور کې او په لاشعور دواړو کې پراته دي. نو په کار دا ده چې نوي ټیکنالوژي د قامي نفسیاتو په بنیاد جوړ شي.
ډېره مننه عثمان صاحب. ها قدرمنو اوریدونکو، دا وه د نننۍ خپرونه موږ تاسو راوستي وای سوات ته. په سوات کې دغه خصوصي خپرونه تاسو د مشال ریډیو واورېده. د سوات د سیدو شریف نه ډاکټر عثمان الاسیار سره موږ مرکه وکړه. هغه چې دی نو په ټپه کې سیاسي اړخونه کم ریسرچ کړی او کم تحقیق کړی او په هغې باندې بحث شو. دې سره چې دی نو دغه پروګرام یا د دغه خپرونې وخت سرته رسي، خپل کوربه نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازت ورکوي. د مشال ریډیو خپرونه په دغه بڼه باندې د معمول مطابق روانه وي. د الله پامان.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.